پایان این مجله خبری رسیدیم. در یک ساعت دیگر که نصفش به برنامه میکروفون شما اختصاص یافته، باز هم من و امید مرزبان عصمت ساروان با شما خواهیم بود، اما نخست در نیم ساعت اول آقای ساروان گپ های نو خبری به شما داره.
دیر من نه مرزبان صاحب، قدر من آوردون که حتی بجه شوی پدی نیم ساعت که خبری مطالب لرو در راپرونو پسر که مو داده چی پا اسلام آباد که چلور ارخیزی غنده در سولی لپاره در لاری پا نقشه بانده موافقه کرده. نور راپرون هم لرو چی لخبرونو روست بای وابری خو اوست توجه کرده در ساعت خبرونو تا چی اسدالله لودی نورندی کوی.
افغان او بهرنی چارواکي نن له امریکا او ناتو سره د افغانستان په لاسلیک شوو تړونونو او تفاهم لیکونو بحث کوي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه و کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناتو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جام کیمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون او له ناتو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د کورنۍ چارو وزارت هغه واضح رد کړی چې پکې ویل شوی و د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا اوازې ناسمې دي.
دا خبر نه کیږي چې دا کډ نه لري وزیر صاحب استعفا نه کړې وایي په وزارت کې شته او دا اوازې سم اوازې او حقیقت نه لري.
تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی په افغانستان کې د روسیو ناامنیو له کبله خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګو والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداری ورکړی که مراجعین د کارونو له ځنډ نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والي حیات الله حیات د مراجعینو تر شکایت وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلینو په حضور کې دا موضوع یاده کړه. په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل وو چې د حج فریضې ادا کولو لپاره یې نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورټ ترلاسه کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت کوي چې پاسپورت پر وخت نه ورکول کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ د پاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې موږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمينه ورته مساعده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دی. دغه آثار په ځنګړو صندوقونو کې چک جمهوریت ته انتقال او رغول شوی دی. د دغه نندارتون اعلانونه د پراګ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوی دی. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه و کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے والے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ دای وای مخت وقت ارتیا لرو چ معلوم کلو چوک دا کار کوي. تاسو وګوره چې داخلك دمر کمزور شوی چې اوس یوازې پر نور پر نرم اهدافونو حمله کوي. د پاکستانی طالبان یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلیدای. د ایران د سپای پازداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستې چې پرون یې ویلي هغوی ادعا کړې چې سوریه ته پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفری زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني، نو په دې صورت کې ماتې قطعي ده. یو شمېر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې په لسګونه غړي هلته وژل شوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تیره میاشت تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډیر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لری کې دودی. موګیرنی پرون ویل چې د دې سفر لپاره لا نیټه نه ده مشخصه شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره آمادګي روانه ده. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغون شوي دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو وویل دوی به خپلې پولې د دغو کډوالو په وړاندې ونتړي. د سوریې له شماله د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې د روسیې هوایي حمله یې هم ملاتړ کوي د شدید جنگ راپور ورکړل شوی دی. د یاغیانو مهم مرکز حلب محاصره شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي حلب ته نږدې وړم ورځ په شخړو کې له دواړو لورو 160 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې یوه بمی چاودنې د سومالیا د پلازمینې موګادشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په دې پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر علي احمد جما په یوه غونډه کې وویل چې مشکل تخنیکي نه و، بلکې د یو بم چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سخت دریځ ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی تاسو ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې په اسلام آباد کې څلور راخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
له مودا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپل ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندیشنه ښکاره کړه. په فراه کې د لوی لارو موټر چلوونکي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org
د ازادي رادیو خبرونې د ما شام تر او بجو په روانه په همدې چپه چې اوس ازادي رادیو اوري دوام کوي، او د ما شام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې مه هیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کېږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزې غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای شي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شی جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې څلورو خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لري؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، لاټ نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا چون یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربه لري، کله مودا ده چې دا باید سیمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې علي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرېښېدل هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، او مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منصوبه یو بهترفه شخصیت.
د سولې علي شورا په 1909 هجری لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوس مهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوصل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بهطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداوي په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
کته هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوي شوی، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 210 عکسونه خپاره کړي چې د عراق په بوغرایب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون د غګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
منګه اداري، نظامي او سیاسي برخورد دي قضایي سره نه غواړو، بلکه موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایل تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په بوغرایب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارو لاهون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډېر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز شپوهی شو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شې روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نور برخو ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولی. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلی او قضایی ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوی په کلکه وڅیړي.
در مجموع هدف گرفتن از این تصاویر چی بوده؟ انجام
پا مجموع که ددغو اکسونو داخستو هدف چه و؟ هدف عدلی و قضایی تحقیقات و چه ده پخپل خگم ده. لزندانیانو سره ده چلند پاره ده نریوال و قوانینو پر اساس مو ده امریکا لو حکمت و پخاص توگه لعدلی و قضایی ارگانونو غختنه داده چه کخخ وکدی چه مرتکبین یه خپل جزا تا ورسیگی.
ده امریکا متحد ویلتونو پا 2003 کال که هم ده عراق ده بوغرایب زندان ده زینو زندانیانو ده اکسونو ده خپراوی غختنه کردی با. خو هغه مهال جورج دبلیو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
اتلس دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم نور د بیندو شکا مثبت تغییرات راغلي دي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مدغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤول محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت موږ ته راولېږل د تخنیکي نظر لپاره. موږ تخنیکي نظر رسمي ډېر ډېر انشاءالله د امنیت شورا ته ولېږولو. موږ تخنیکي دیدګاه لرو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرې ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې توسي تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بېکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپل ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندیشنه څرګندوي او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چوره او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانونه لچور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینه سره په غو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هل تخپل وسایت راوړي او په پټه قانون سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي، نو هغوی سره په همغږۍ په یو شمېر سیمو کې قانونه استخراجوي.
له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سمو دي رئیسې په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملا د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرونکي درې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمیر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بارونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او کوارې نه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن صفای د مدرسې حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي. لبل خدا فرا ولایت امنی قومان توریالی و بیدانی ازادی ایت دغه چلون کو شکایت په وړاندې وای چې ډیر ډیر به دا کار مخه ونیسي. د فرا ولایت امنی قومان په خبره پر لوی لار د پیسو د قانون اخستو په تړاوی تر اوسه درې تنه پولیس نیول او پرالتن کې به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې تر سره کړي.
پرې کسان چې په دې کار کې اغوشتو هغه باندې ولیدي هغه تر قانوني چلن با سره کیږي او هغه نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابن صفای بندر یو ستره ترانزیتي لار چې بړوونکې لارې د غزه څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نور ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دوه ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګیدا د اروپا په څو شارونو کې لاریون او مظاهره وکړي. دغه اعتراضونه لمنځنی ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو دراتک پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندې یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل.
تمه کیږي په درې ځدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د ښار په بل برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېده یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیځ د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهم، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داس حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تیر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوی وو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړ چې مراجعین د کارونو لزان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیه پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 8 ساعتونو کې دوه برابر زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. امروز با همکارم عصمت ساروان در یک ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود، یعنی مایکروفون در ظرف یک ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله اوریدون کوله کسنگ چه امید مرزبان در تویل په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې غونډه کې څلور خو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړه کړي، البته جوړه کړه. او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لرئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې ښې وي. تاسو هم همداسې فکر کوئ او کنه؟ فکر کوئ بدبینه یاست؟ فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افغان بي سیم د 8 شمېرې له لارې اس ایم ایس راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمېرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحت تر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین. در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
د قدر ور درنو شغله مرزونه ایم صاحب او د قدر ور درون د سمه سب سری مې فیصار مبهر
سلامات اوسه تکین صاحب مهرباني
مهرباني اسم سروان صاحب ډیر مهم موضوع ده تو ګورو د افغانستان د خلکو د ولسونو چې تمه یوازې د سولې غوښتونکي د اوسنۍ حالات کې چې د هر ځوان یو ځای خپل پیغام او ردی د سولې غوښتونکي سوي دي سره ولا څه غونډه چې په کابل هم شاید او پاکستان دوه واره دغه سره رخیز مذاکره شاید تر دې چې موږ په خپل شهرونو کې په خپل منځ کې کو د خلکو توقعات خلک یو رقم خوشبینه ښکاریږي او دوی په دې باندې پوهیږي چې اوس نو سره مطرح ده چې پاکستان د فارې ورسته شانس ودایي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې د فارې د افغانستان د ورسته ستونزو حل د فارې چې پاکستان یو مهم رغم د رول لوبوي په دغه ټول افغانان خوشبینه زه په خپل د یو افغان د یو ځوان په سپټ باندې وینه پدې ما چې دلته د چین او امریکای موجودیت کولای شي موږ تاسو ته ورسو خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینی او صداقتي همکاري باید توقف وسیږي دلته د افغانستان د حکومت لپاره کار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث سره کېږي څنګه یو ستراتیژي د موږ جوړولای شي تر څو کولای شي افغانستان د تفاهم سولې شاید وسیږي دغه مهمه دغه امید تر هغه امید افغانستان ان شاء الله افغانستان خپل هیلې ته رسیږي
سلام کور تکین سه محترم زنده باشین از تماستون تشکر
قاری صاحب مدنی هم فکر کن پر لین که دی وصل دوی نوبت دی میربانی
من جناب سروان صاحب تا تو محترم امید مرزوان صاحب تو در رادیو رادیو تون برانو ردون کو تا سلامون و احترامات رو انده کوم
سلامت و
سلام سلام تا خدوست واقعا چه صلح و طول افغانان و داغا دیر پراو کیږي چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار زغه خو د تلاحق د انکار په معنا دی دا کم هڅې چې کېږي زما په نظر باندې جناب سروان صاحب تیرو تجربو ته په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم ځکه چې غونډې ډېرې کېږي خو که دغه غونډې محدود شي د اخلاص او صداقت وي نو هغه یوه غونډې باندې که دوی اراده ولري نو هغه خپله نتیجه ورکوي که داسې اراده نه وي سالم ډېر نه وي نو سل غونډې که نور هم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هېڅکله نتیجه ورکوي
مدني صاحب فکر میکنین که همی جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مون خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو دا ګوره دا دیارلس کانه دا هسې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه په ناکامه سره مخ شي البته صلحه اسانه پروسه ده یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ییز ګټو نه تیر شي عمل منفعت ګټو ته په پام سره دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره که دې واقعي اخلاص ولري نو زه په دې متيقین چې انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي
زنده باشین مدني
صاحب باید دغه صلح پروسه نه درامه جوړ نه شي او عملي صلح لپاره رښتینی ارادي سره کار وشي
تشکر مدني صاحب زنده باشین
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و بل اوریدونکی دې ټلیفون په لاین کې مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
عبدالحق شان مدنی راهر ولایت څخه تاسو زحمت درکوم
مهرباني
سلامونه علیکم ویلی وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
د سولې په هکله مې یو لنډ نظر لرلو ډېره بخښنه غواړم زمونږ استاد خوب پیغمبر محمد رسول الله په حدیث کې فرمایي وایي که کوم مؤمن مسلمان دی یو سوري څخه چیچل کېږي باید هغه د سوري څخه په دوهم ځل ونه چیچل شي که چېرې زمونږ دغې حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یوه دوکه نه ده دوه نه دی درې نه دی بلکې په لسګونو دوکې موږ ته راکړي سل په سلو کې زه دا یقین او باور لرم د دغې حدیث په بنیاد چې دغه سوله ناشونې ده دا سوله امکان نه لري د خلکو توافعات د دې حدیث وړاندې تللی دی او بالکل امن نه راځي لکه څنګه چې زموږ نورې جرګې همدغه وروسته پاتې شي دا هم پاتې کېږي موږ په دې باور نه لرو موږ مسلمانان موږ د محمد رسول الله په خبره باور لرو د دې سوري پاکستان موږ چیچل شوی یو بیا هم چیچلو امکان نه لري چې دا سوله
سلامت اوسه البته په یاد لرې چې اکثرا بلاخره لانجې هم داسې دي خبرو لاري حل شوې دي د دنیا تقریبا ټول لانجې
پر حل بشنه وای عبدالله حد استمو سن تشکر حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم بفرمایید سلام علیکم مایکروفون شما است
علیکم سلام
مهرباني کوی سب
سلام علیکم زه خپل سلام نه تاسو ته وړاندې کوم فقط دماغ دغه یو نظر ده
مهربانی
اصلی طرف چې دا هغه په خبرو کې نسته دا هیڅ امکان نه لري فقط یو د خنداول خبره ده چې
دا یو خبره ستاسو به خبرو په منځ کې به درول ویشم هغه دا چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول د څلور هیوادونه یوې موافقې ته ورسیږي بل پړاو دا ده چې طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي دوی اوس په دې سلا شوي دي اوس څومره هیله من یست متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خیر مرزبان صاحب خوښ دې چې یو شمېر پیغامونه هم ولولو پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي یو څو بې ولولو داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي
بله. امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دی وید اسلام آباد تلور ارخیز خبری به کومه ګټه ونه لري ځکه چې امریکایان اوس د فوزیانو په ډیریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولی شي. له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي حکومت باید د سولې خبرې تیز کړي ځکه چې افغانان سولې ته ډیره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي وایي طالبان سوله غواړي که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د ټلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام محترم امید مروان، امید مرزوان صاحب محترم سروان صاحب ته یې ځانګړی سلام وړاندې کوم. استاسو که جوړه محمد عمر شیرزاد د مهال د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ څخه
خوش آمد شیرزاد
صاحب.
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب، دا د سولې خبرې هر څه سوي دي خو څنګه اوس چې یوه غونډه تېر ځلې په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر اوس پاکستان کې بیا هم ترلاسه ترسره شوه. د افغانستان په استازیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و. موږ خو هم د دې غونډې څخه به هم بیا موږ څیز ترلاسه نه کړو ځکه چې مونږ ورته ګورو. دا غونډې دغه چې دی د دې لوبغاړي امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ ولاړې شي. خو د دې دا د سولې کلي چې دی سروان صاحب دا چې دی د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخ ته ولاړې شي او دا سولې به زه اطمینان درکړم سروان صاحب چې به ورته وخت به مانخ چې بیا هم وسله وال طالبان دا د سولې میز ته کښېني وي. خو دا چې یوه بانه او بله بانه پاکستان کې بیا پر یوه خواړه خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي خبرې ته بیا
سلامت وسه مننه چې ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو دې سکایپ لاري لرو،
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم. بفرمایید سلام علیکم، رادیو آزادی است.
آقای ساروان، آقای مرزبان، عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم.
زنده باشین. بفرمایید سلام علیکم. وقت صبح وقت از لندن
اینا خو اخبار افغانستان ما رو به طرف خود نکشانه گنده
کنید. یا رادیو آزادی
در مجموع اخبار افغانستان.
تشکر، بفرمایید.
من نظر خودم میخواهیم بگویم از یک بود دیگه به ارتباط موضوع بحث شما. ما از این بود میخواهیم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوش که شنیدیم که وزارت داخله تصمیم که وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درست برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم
میفهمین که موضوع بحث دیگه چیز است. بله
ما میفهمم آوردن صلح هست نه. آوردن صلح یکی که باید صلح شود که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمه از افغانستان خشک شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدر است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همین پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهم، امکان داره که یک کاغذپرانی خدا کنه نباشه و اگر واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه.
امنیت در افغانستان یک از پیشنهادهای شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشی ها به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدر است که بیکاری جوانا و یاپاس، یکی هم مواد مخدر است اینمی اسبابای داخلیش است. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کنم در مورد از صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسول په دی پایل شوی پروسی باندې نظر سرګن که خصوصا دی اسلام آباد په ورستوی څلور راخیز غونډه دی یو لړ فیصله کړی دی او له طالبانو سره د خبرو د پایلې دوه غشتنه کړی ده، په دې اړه که نظر سرګن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم. فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بر دوی شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاه است، شما را من از برمنگهم انگلستان زحمت میتونم، من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاه.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم به خاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول، لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرهای شنویدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زی، به خاطر زی که دیگه ما شمارا نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و در بدبختی ها ای چیز به دست نمی. اگه ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است، اگر یک خورترک مثال ما شما رو بتوم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود، آخرم یعنی یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مواششتن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواید دولت ما اگر داشته باشید تو کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا برای وطن دلشان بسوزه، نه بر جیبه خاطر جیبه خود او در جنگ افغانستان است اونها رو فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتمه آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتمه در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د تلیفون لاري لروزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بفرمایید. سلام علیکم، مایکروفون شما است،
خبری وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولادي پکیا ولسوالی جرجاریو دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولی تلفون دی قطع شد.
تلفون زور سرعت گپایتون نداشت، کمک استاد تر لطفا.
بله اوریدون که املا روزان معرفی کی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
و علیکم السلام مهربانی.
سلام علیکم مرزوان فاطمه. سلام علیکم.
سلامت اوسئ. کوردی ودان لکم زای خبری کوي او راشه موضوع ته.
تمام. تمام.
خوش آمدین آقای خان محمد، بفرمایید.
ما نظر داشتی و اول خزما دا در نظر دی چې دا جان آقا الکوزی خدای پاک دې وبخښي جنتونه.
تاسو له موضوع دی باندې لطفا خبری مکوي، لطفا دې موضوع په ارتباط خبری وکي. کورم ودان خدای دې جان آقا الکوزی ته جنتونه نصیب کړي. له تاسو مننه چې په دې اړه خبری وکړه، خو به هم له موضوع خارج خبری کوي.
خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان سه دار، سلام علیکم. کلا ورزه سلام علیکم.
سلامت باشید.
موضوع
د سولې باره کښې د سرمان صاحب هر سړی خپل نظر څرګندوي. یو خبره دا ده چې دوستان ورته فکر نه وو یا فکر یې ده دا جګړه او دا جنګ چې اوس کوم روان ده دا خو ایډیالوژیکي جنګ ده. هر سړی غواړي چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي. اوس که امریکا او چین او پاکستان کښېني او هغه دا خبرې کوي چې مونږ سوله راولو نو هغه حمایت نظام کوي خبر فکر کوم اصلي مزام لري دا اصلي پورته به راشي دا خلک چې جګړه ولې پیل شوې ده چې عامل شي
صحیح خو دا خبرې دا مسله خو په هغه وخت کې کیږي چې کله دواړه خواوې یعنې جګړې شکیلې خواوې خبرو ته کښېني هغه وخت بیا په دې باندې خبرې کوي مخکې تر مخکې دا مسله نه حل کیږي. خیر بل اوریدونکی لرو ځان البته ځینې پیغامونه هم لرو چې پیغامونه هم کول ولو بدن
بله پیش از اینکه دیگه تلفن جواب بدیم چند پیام میخوانیم ما چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان ان شاء الله امیدوار کننده بود در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغان ها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از د کندهار څخه زموږ اوریدونکي مسلم ثاقب لیکلی دی وایي د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبیني نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده او هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست اندکه درست نشته نکردم
پتی لکسی لیکلی ما سی فکر وکړو طاقت پتوی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي باید د افغان طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونه وسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي. دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشحاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی باید لیکلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحب زاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلی وایي که پاکستان وي تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی وایي سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادین. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0708-222-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی اسکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم مایکروفون شما هست بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم مایکروفون شما هست
بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دور شوین صدای ما دوباره انعکاس میکنه درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم بفرمایید حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارکنان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف، عزتمند و سلطوس افغانستان. شاعر شیر نوشته میکنه، میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو، من از طرز خرامت میشنیدم. من دیگه باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تیکه تیکه خود پیدا بکنه. به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخته کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از اونا میبره؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایه صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامی زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه فوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و حویرا، تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خود به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان، زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام، امید صاحب و سروان صاحب کنی کلی سلام و رنگ کوم خالد احمدم در کندهار وایس در تلفن پر لیک بانی.
سلام و
روح خوش خوشاله به
سلامت هستی مهربانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلای شي پاکستان، بالکل رول لوبولی شي په افغانستان کې، او د سولې کلي چې دم کېدای شي د امریکا له دغونه په لاس کې نه وي، لکه پاکستان خو په یو شرط سوله راتلای شي سروان صاحب، چې افغانستان پاکستان ته ډیورنډ کرښې ځاکي په رسمیت یې وپېژني، کېدای شي چې سوله راشي که نه وي سل په سل کې زه ناممکنه بولم چې سوله به راغله شي. پاکستان مستیم داسې غونډې کړې وې، مستیم موږ ډېر تېرېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي، او په جمهور رئیس حامد کرزي ته هم په بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د جین ځکه ولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لږېږي. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلای شي، او که نه شي ورمزا
مننه سلامت اوسئ.
تشکر از تماستان، بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتون و زنگ هایتون روی اسکایپ هستیم، کوشش بکنین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتون راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خیرده، تو پیغامونه با ولولو یا شمیر پیغامونه هم راغلی دی، البته یا شمیر نه بیخیلی راغلی دی، خو کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نورتاج محمد حسینی از ولسوالی شکمش تخار نوشته که صلح در خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرو واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی، البته تروس پوری چې ګورو اکثر اوریدون کې خوشبینه دي. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی د کندهار څخه، البته دوی د ماده خبري برعکس وایي چې سوله هیڅ امکان نه لري. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشروت څخه لیکلی دی و د سوله د خبرو نه مخکې باید اول اوربند وشي، چې جانبین اوربین عملی کړي نو هله سوله امکان لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی و د څلور اخیزې غونډې څخه ډیر خوشاله یم او د تلپاتې سولې غوښتونکی یم. محمد رحمان د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي، د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره باید ژر په لږ وخت کې زمینه برابره شي، که او ژر نه وي نو پاکستان بیا پکې خند اچوي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي وای سوله خ نتیجه ورکوي، دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0993235 او یا هم 0923255 ټلیفون شمیره ټلیفون راوکی، او یا هم د افغان بیسین بیسی ممدا شمیره در سره په یاد لري 8 3 8.
بله، حالا شنونده ای روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری او رو دوی پر لین کی دیلی کنه پیجم چه ولی خبری نکی. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو چه دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکی لطفا. متاسفانه چه لطفا یو چه لندی خبری هم وکی چه خبرونو تا وقت کم پاتره.
خب تلفن شان قطع شد. به هر حال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه، یعنی از ساعت 9 تا 9:30 فرصت بیشتر باشه نمود داشته باشیم، و همچنان شنوندگان عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین، و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنوندگان هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتونن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکلو په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته خبرونه وروسته ولولو. همدارس هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم همداسې